د عبرانیانو په نوم خط اول باب. په تیره زمانه کې خدای زموږ د پلارانو نیکونو سره ډیر ځله په مختلفو طریقو سره د نبیانو په معرفت خبرې وکړلې، خو په دې اخیره زمانه کې یې موږ سره د خپل زوی په معرفت کلام وکړو چې هغه د ټولو سیزونو وارث وګرځولو او د هغه په وسیله یې هم ټول کائنات پیدا کړل چې هغه د خدای د جلال مظهر او د هغه د ذات عکس دی او ټول سیزونه د خپل قدرت په کلام سنبالوي. هغه ګناهونه پاک کړل او په آسمان کې د قادر مطلق خدای په ښي لاس کېناستو. نو داسې زوی له فرښتو نه دومره غوره شو څومره چې هغه په میراث کې د هغوی نه لوی نوم موندلی و. هیڅکله هم خدای کمی فرښتې ته دا نه دی ویلی چې ته زما زوی ما نن اظهار کې، او بیا دا چې زه به د هغه پلار یم او هغه به زما زوی وي. او بیا چې خدای خپل اول پیدا شوی یعنی عیسی دنیا ته راولي، نو وایي چې د خدای ټولې فرښتې دی هغه ته سجده وکي، او د فرښتو په باب کې وایي چې هغه د خپلو فرښتو نه بادونه جوړوي او خپلو خادمانو نه د اور شغلې جوړوي. خو د خپل زوی په هکله وایي چې ای خدایا، ستا تخپه تل تر تله وي او ستا د بادشاهۍ امسا د صداقت امسا ده. تا د صداقت سره مینه او د بدکارۍ نه نفرت وکړو، په دې وجه خدای یعنی ستاسو خدای ته په تیلو مسه کړلې او د خپلو ملګرو په نسبت یې زیات خوشاله کړلې. او بیا دا چې ای مالکه، تا د ځمکې بنیاد له ازل نه کېښودو او اسمان ستا د لاس کارګیري ده. هغه به پنا شي خو ته به باقی پاتې یې، او هغه به ټول د جامو په شان زاړه شي، ته به هغه د چوغې په شان را اونغاړې او د جامو په شان به بدل کړی شي، خو ته هم هغه یې او ستا کالونه به ختم نه شي. خو خدای په پرښتو کې د چا په باب کې کله ویلی و چې ته زما ښي لاس ته کېنه تر څو چې زه ستا دشمنان د خپو د لاندې دوکانچه نه کم. فرښتې څه دي؟ هغوی ټول خدمتګزار روحونه دي کم چې د هغه خلکو د خدمت دپاره رالیږلی شوي دي څوک چې د خلاصون وارثان دي. د عبرانیانو په نوم خط دویم باب. د دې دپاره کمی خبرې چې موږ اورېدلی دي په هغوی نور هم په زړه فکر کول پکار دي، د دې دپاره چې د هغې نه په خواهدو لرې لاړ نه شو، ځکه چې کم کلام چې د فرښتو په معرفت ویل شوی و کله چې هغه قایم پاتې شو او د هرې خطا او نافرمانۍ ټیک ټیک سزا ورکړی شوه، نو بیا د دومره لوی خلاصون نه په غافل پاتې کېدو موږ څنګه بچ کېدی شو؟ کم خلاصون چې ډومبی د مالک په وینا وشو او اوریدونکو موږ ته ثابت کو، او ورسره خدای هم په نخو او په عجیبه کارونو او قسمه قسم معجزو گواهی ورکوله، او د خپلې مرضۍ په مطابق یې د روح القدس د نعمتونو په تقسیم کولو ورسره شاهدی وکړه. خدای هغه راتلونکي جهان د کم چې موږ ذکر کوو د فرښتو تابع نه کو، بلکې یو ځای داسې ویلی دی چې انسان سسیز دی چې ته د هغه خیال کوې، د هغه اولاد سسیز دی چې ته په هغه نظر ساتې. تا هم هغه د لږ وخت دپاره د فرښتو نسه لږ کم کو، تا په هغه د جلال او عزت تاج کې خودو، او تا ټول سیزونه د هغه تابع او د خپو لاندې کړي دي. نو بیا چې په کم شان هغه ټول سیزونه د هغه تابع کړل، نو هغه هیڅ سیز داسې پرې نه خودو چې هغه یې د هغه تابع کړی نه وي. خو موږ تر اوسه ټول سیزونه د هغه تابع نه وینو. البته عیسی ګورو کم چې له فرښتو نه څه لږ کم کړی شو چې د مرګ د تکلیف د زغملو په سبب ورته د جلال او عزت تاج په سر کړی شو چې د خدای په فضل سره مسیح د هر یو سړي د پاره مړ شي، ځکه چې ټول سیزونه د خدای د پاره دي او چې د خدای په وسیله ټول سیزونه دي، نو هغه له هم دا مناسب و چې هر کله چې ډیر زامن په جلال کې داخل کی، نو د هغوی د خلاصون بانی یعنی عیسی د تکلیفونو په وسیله کامل کی، ځکه چې پاکونکی او پاکیدونکی ټول د یو اصل نه دي، ځکه خو عیسی هغوی ته پرور ویلو نه شرمیږي. د دې دپاره هغه فرمایي چې زه به ستا نوم خپلو رڼو ته بیان کم، په جومات کې به ستا حمد و ثنا ووایم، او بیا دا چې زه به په هغه باور ساتم، او بیا دا چې ګوره زه د هغه بچو سره چې خدای ما ته راکړل موجود یم. بیا لکه چې د هغه بچي انسانان دي، دغه شان عیسی هم انسان شو، د دې دپاره چې د مرګ په وسیله هغه څوک چې په مرګ یې قدرت حاصلو یعنی ابلیس تباه کی، او څوک چې ټول عمر د مرګ د یارې په غلامۍ کې گرفتارو هغوی خلاص کی، ځکه چې په حقیقت کې هغه د فرښتو نه بلکې د ابراهیم د نسل مدد کوي. هم دغه وجه ده چې عیسی ته په هر لحاظ د خپلو رڼو په شان جوړېدل پکارو، چې هغه د خدای په خدمت کولو کې داسې لوی کاهن شي چې زړه سوان دی او وفادار وي، او د خلکو د گناهونو کفاره ورکی، ځکه چې هغه په خپله وازمایله شو، نو هغه د هغوی مدد کولی شي څوک چې ازمایله کیږي. د عبرانیانو په نوم خط دریم باب. نو ای پاکو رونو، تاسو چې په آسماني بلنه کې شریک یئ، په هغه رسول او مشر کاهن عیسی غور وکئ، د چا چې موږ اقرار کوو خدای هغه مقرر کو، او هغه د خدای وفادار پاتې شو، لکه څنګه چې موسی د خدای په ټول کور کې وفادارو، ځکه چې هغه د موسی نه دومره زیات د عزت خاون وګڼل شو څومره چې د کور جوړونکې له کور نه زیات عزتمن وي، ځکه چې د هر یو کور څوک نه څوک جوړونکې وي، خو چا چې ټول سیزونه جوړ کړل هغه خدای دی. موسی خو د خدای په ټول کور کې د خادم په شان دیانتدارو، د پاره د دې چې راتلونکو خبرو په باب کې گواهی ورکی، خو مسیح د زوی په حیثیت د خدای د کور مختار دی، او د خدای کور موږ یو، خو په دې شرط چې د خپل زړورتیا او امید فخر تر اخره ټینګ قائم وساتو. نو بیا لکه څنګه چې روح القدس فرمایي که تاسو نن د هغه آواز واورئ، نو خپل زړونه مه سختوئ، څنګه چې د غصې راوستو په وخت مو د ازمیخ په ورځ په بیابان کې کړیو، چرته چې ستاسو پلارونو نیکونو زما جاج او ازمیخ وکړو، او څلوېښت کاله پورې زما کارونه ولیدل، ځکه زه د هغې پیړۍ نه خفه شوم، او ما وویل چې د دوی زړونه همیشه گمراه کیږي، او هغوی زما لارې ونه پیژندلې، ځکه ما په خپل غضب کې قسم وخوړلو چې دوی به زما په آرام کې داخلېدای نه شي. نو رونو خبردار شئ، په تاسو کې د چا داسې بد او بیمانه زړه نه وي چې د ژوندي خدای نه وګرځي، بلکې تر کومه پورې چې د نن ورځ ویلې کیږي هر ورځ په خپلو کې نصیحت کوئ، چې په تاسو کې څوک د ګناه په تندق خوړلو کې سخت زړه نشي، ځکه چې موږ په مسیح کې شریک شوي یو، خو هله چې په خپل اولنی باور تر اخره ټینګ قائم پاتې شو، لکه چې صحیفه وایي چې که تاسو نن د هغه آواز واورئ، نو خپل زړونه هغسې مه سختوئ لکه چې مو د غصې راوستو په وخت کړیو. نو کومو خلکو د غږ په اورېدو غصه وروسته، آیا هغه ټول نو څوک چې د موسی په وسیله د مصر نه وتلي اوسه، او هغه د کومو خلکو نه تر څلوېښتو کالو پورې خفه و؟ آیا د هغوی نه نه چا چې ګناه وکړه او د هغوی مړي په بیابان کې پراتو، او د چا په باب کې هغه قسم وخوړه چې هغوی به زما په آرام کې داخلېدای نه شي، هغه چا چې نافرمانی وکړه؟ غرض دا چې موږ وینو چې هغوی ځکه داخلېدای نه شول چې ایمان یې راوړی نو. د عبرانیانو په نوم خط څلورم باب. نو بیا چې د خدای په آرام کې د داخلي دو لوز باقی دی، نو موږ ته یریدل پکار دی، هسې نه چې په تاسو کې څوک پاتې شوی معلوم شي. لکه چې موږ ته زیرې واورولی شو، هم هغوی ته د خوشحالۍ خبر واورولی شو. خو اوریدلی کلام هغوی ته ځکه فایده ورنکه چې اوریدونکو په ایمان سره په خپلو زړونو کې قبول نکو، او موږ چې ایمان راوړو په هغه آرام کې داخلیږو. لکه څنګه چې خدای وویل چې ما په خپل غضب کې قسم وخوړلو چې هغوی به زما په آرام کې داخل نشي. اگر که د خدای کار د هغه وخت نه ختم شوی و، د کله نه چې هغه دنیا پیدا کړې وه، لکه چې هغه د اومې ورځې په باب کې په یوه موقع داسې وویل چې خدای خپل ټول کارونه پوره کړل او په اومه ورځ یې آرام وکړو. او یو ځل بیا په دې ځای کې لیک دی چې هغوی به زما په آرام کې داخلېدی نه شي. چا چې په شروع کې دا زیرې واورېدو، نو هغوی په هغه آرام کې داخل نه شول، ځکه چې هغوی نافرمانی وکړله. خو بعدې خلک داسې دي چې په دې کې به داخلېدی شي. نو بیا خدای یوه خاص ورځ مقرر کړه، او له دومره مودې نه پس یې د داود په کتاب کې ورته د نن ورځ وویل. لکه چې لومبی ویلې شوي دي چې که تاسو نن د هغه آواز واورئ، نو خپل زړونه سختوئ مه. او که یشوه هغوی په آرام کې داخل کړي وې، نو خدای به د هغې نه پس د بلې ورځې ذکر نه کو. نو بیا د خدای د خلکو دپاره آرام لکه د سبت ورځ باقی ده. ځکه څوک چې د خدای په آرام کې داخل شي، هغه هم د خدای په شان د خپلو کارونو نه آرام وکړي. نو راځئ چې موږ په هغه آرام کې د داخلېدو داسې کوشش وکړو چې د هغوی په شان په نافرمانۍ کولو هیڅوک پرې ونه ځي. ځکه چې د خدای کلام ژوندی او اثرناک او د هر یوې دوه مخې تورې نه زیات تیره دی، چې د انسان د ځان او روح نه تیریږي او اندام اندام او مغز مغز جدا کوي، او د زړه په خیالونو او ارادو تحقیق کوي. او د خدای نه د خلکو هیڅ سیس پټ نه دی، بلکې د چا سره چې زمونږ حساب دی، د هغه په نظر کې ټول سیزونه سرګن او بې پردې دي. نو بیا چې موږ داسې لوی مشر کاهن لرو، یعنی عیسی د خدای زوی، چې د خدای حضور ته لاړو، نو راځئ چې موږ د خپل ایمان په اقرار ټینګ پاتې شو. ځکه چې زمونږ داسې مشر کاهن نه دی چې زمونږ په کمزورتیاو کې همدرد کېدی نه شي، بلکې هغه په ټولو خبرو کې زمونږ په شان او ازمایل شو، خو بیا هم بې ګناه پاتې شو. نو راځئ چې موږ د خدای د فضل د تخت په وړاندې په زړورتیا یون کوو چې په موږ رحم وشي، او هغه فضل حاصل کو کوم چې د حاجت په وخت زمونږ مدد وکړي. د عبرانیانو په نوم خط پنځم باب. هر مشر کاهن د خلکو نه چون کړی شي، او د خلکو د پاره د هغه خبرو د پاره مقررولی شي کومې چې د خدای سره تعلق لري، چې د ګناهونو د پاره نظرانی او قربانی پیش کی، او هغه د ناپوه او گمراهانو سره په نرمۍ سره د پیش کېدو جوګوي، ځکه چې هغه په خپله هم په کمزورتیاو کې گیر دی. په دې وجه لکه څنګه چې هغه د خلکو د پاره د گناهونو قربانی ورکوي، هم هغه شان دی د خپل ځان د پاره ورکی. او هیڅوک په خپله دا عزت نشي موندلی تر څو چې د هارون په شان د خدای له طرفه ونه بلل شي. دغه شان مسیح هم د مشر کاهن عزت په خپله ونه موندلو، بلکې هغه چا ورکه چا چې ورته ویلیو چې ته زما زوی ما نن اظهار کې. لکه چې هغه په بل ځای کې وایي چې ته د ملک صدق په شان تل تر تله کاهن یې. څه وخت چې عیسی په ځمکه ژوند تیرولو، نو هغه په زوره زوره چیغې کړې او اوښکې بایدلې. خدای ته یې دعاګانې او زارۍ وکړې چا چې هغه له مرګ نه بچ کولی شو. او خدای ترسی او د ځان وقف کولو په وجه خدای د هغه واورېده، او سره د زوی والي هغه تکلیفونه د زغملو سره فرمان برداری زده کړله، او چې کامل کړی شو نو د خپلو ټولو فرمان بردارانو د پاره د تل خلاصون باعث وګرځېدو، او هغه ته د خدای له طرفه د ملک صدق پشان د مشر کاهن لقب ورکړی شو. د دې په باب کې موږ ته ډېرې خبرې کول دي چې په هغې پوهېدل ګران دي، ځکه چې تاسو په اوچت اورېدو عادت شوي نه یئ. د وخت په مطابق خو تاسو له استاذ کېدل په کارو، خو اوس د دې خبرې حاجت دی چې څوک د خدای د کلام ابتدایي اصول تاسو ته بیا وښایي، او د سخت خوراک په ځای تاسو ته د پی اسکلو حاجت پیښ شو. څوک چې پی اسکي هغه ماشوم دی، او ماشوم په ښه او په بد نه پوهیږي، او سخت خوراک د پاخه عمر خلکو د پاره وي چې په تجربې سره د دې جوګه شوي دي چې په ښه او په بد پوه شي. د عبرانیانو په نوم خط شپږم باب. نو راځئ چې د مسیح د تعلیم ابتدایي خبرې پرېږدو، او د کمال په لور قدم وړاندې کو، او د بې فایدې کارونو نه په توبه کولو او په خدای د ایمان راوړلو او د بپتسمو او لاس کې خودلو او له مړو نه د بیا ژوند کېدلو او د تل عدالت د تعلیم بنیاد سر دوباره نږدو، او که خدای غواړي نو موږ به هم دغه کوو، ځکه چې د کومو خلکو زړونه یو ځل روښانه شول او هغوی د آسماني بخنې خوند وڅکلو او په روح القدس کې شریک شول، او د خدای د غوره کلام او د راتلونکي جهان د قوتونو مزه یې واغسته. که چېرې هغوی مرتد شي نو هغوی د توبې دپاره بیا نوی کول ناممکنه ده، ځکه چې هغوی د خدای زوی له خپله طرفه په دویم ځل پسولی کوي او ښکاره یې شرموي، ځکه چې کمه ځمکه د هغه باران اوبه وڅکي کم چې په هغې کې بیا بیا کیږي او د دهکان دپاره فایدمن فصل پیدا کوي، د چا له طرفه چې د هغې کرونده هم کیږي. هغه ځمکه د خدای له طرفه برکت مومي، او که هغه ځمکه ازغي او جاړې زرغونوي نو بې فایدې ده او لعنت ته نږدې ده او انجام یې سوځول دي. زما ملګرو، اگر که موږ دا خبرې کوو بیا هم ستاسو په باب کې د دې نه غوره او د خلاصون ورکوونکو خبرو یقین لرو، ځکه چې خدای بې انصافه نه دی چې هغه ستاسو کار او هغه مینه ایره کی چې د هغه نوم د خاطره مو داسې ظاهره کړه چې د پاکانو خدمت مو وکړو او کوی یې هم. او موږ د دې خبرې ارزومن یو چې په تاسو کې د هر څوک په پوره امید سره تر اخره هم دغه شان کوشش ظاهروي، د دې دپاره چې سست نه شئ بلکې د هغوی په شان شئ څوک چې د ایمان او زغم په وجه د لوز وارثان کیږي، لکه چې خدای د ابراهیم سره د لوز کولو په وخت د قسم خوړلو دپاره هیڅوک د ځان نه لوی بیا ونه موندلو، نو په خپل ځان یې قسم وخوړلو. وی فرمایل چې زه به تا ته په رښتیا په برکتونو برکتونه دربخم، او ستا اولاد به ډیر زیاتوم. او دغه شان په صبر کولو ابراهیم د لوز سیزونه حاصل کړل. خلق خود ځان نه د لوی قسم خوري، او د هغوی د هر یو بحث اخیری ثبوت د قسم سره وي. خدای چا سره چې لوس کړی و هغه هغوی ته دا باور ورکول غوښتل چې د هغه ارادي بدلېدی نه شي، ځکه هغه د لوز نه علاوه قسم هم وخوړلو. چنانچې د خدای لوز او د خدای قسم دوه داسې سیزونه دي چې بدلېدی نه شي، ځکه چې د هغوی په باب کې خدای دروغ نشي ویلې. اوس چې موږ په هغه کې پناه واغسته ډیره په زړورتیا سره هغه امید نیولی شو چې زمونږ په مخکې کې خدای شوی دی. دا امید زمونږ د ځان دپاره د یو داسې لنګر کار کوي چې پوخ او قائم دی، او د اسمان د پردې دننه پاک ترین مقام ته هم رسیدلی دی، چرته چې عیسی د تل دپاره د ملک صدق د طریقې په مطابق د مشر کاهن جوړېدو سره زمونږ نه مخکې او زمونږ د خاطره لاړو. د عبرانیانو په نوم خط وم باب. او ملک صدق د شالیم بادشاه د عظیم خدای کاهنو کله چې ابراهیم بادشاهانو له شکست ورکو او واپس راتلو، نو ملک صدق داغه هرکلی وکړو او داغه د پاره برکت وغوښتو. هغه ته ابراهیم د ټولو سیزونو عشر ورکو. دی اول خو د خپل نوم د معنا په مطابق د صداقت بادشاه دی، او بیا د شالیم یعنی د سوله بادشاه. په پاک کلام کې نه خو د ملک صدق د پلار څه ذکر شته، نه د مور او نه د پلار نیکه، او نه د هغه د پیدایخ او نه د مرگ بیان موندل کیږي. دغه شان هغه د خدای د زوی په شان تل تر تله کاهن دی. نو بیا غور وکئ چې دا څرنګ مشرو، چاته چې د قوم نیکه ابراهیم د غنیمت د ښه نښه مال عشر ورکه، اوس د لاوی په اولاد کې چې څوک د کاهنتوب عهده مومي، هغوی ته حکم دی چې د امت یعنی د خپلو رونو نه اگر که هغه د ابراهیم له نسل نه وي، د شریعت په مطابق دی غشر اخلي. خو اگر که د ملک صدق نسب د هغوی نه جدا دی، هغه د ابراهیم نه غشر واغسته چې ورسره لوزونه کړی شوي وو، نو د هغه د پاره برکت وغوښتو. او په دې کې دویمه خبره نشته چې ورکوټه له لوی نه برکت مومي. او دلته خو کاهن چې مړکیدونکی دی عشر اخلي، خو هلته یې ملک صدق اخلي د چا په حق کې چې گواهی ورکول کیږي چې ژوندی دی. نو بیا موږ ویلی شو چې لاوی چې عشر اخلي د ابراهیم په وسیله عشر ورکه، ځکه چې څه وخت چې ملک صدق د ابراهیم هرکلی وکړو، نو لاوی تر هغه وخته پورې پیدا شوی نو. نو داسې ویلی شو چې د نیکه ابراهیم په وجود کې و. نو بیا د لاوی کاهنانو په طریقه قوم ته شریعت ورکړی شوی و، او که د هغه د طریقې په مطابق د قوم خلق کامل کېدی شول، نو د دې حاجت نو چې بل قسم کاهن مقرر کړی شي، یعنی داسې کاهن چې د ملک صدق په طریقه وي او د هارون په طریقه نه وي. او چې کاهنتوب بدل شو، نو د شریعت بدلیدل هم ضروری دي، ځکه چې د چا په باب کې چې دا خبرې کولی شي هغه د بلې قبیلې دی، په کومه کې چې هیچا هم د قربانګا خدمت نه دی کړی. یعنی ظاهره ده چې زمونږ مالک له یهودا د قبیلې نه پیدا شو، او د دې قبیلې په باب کې موسی د کاهنتوب هیڅ ذکر نه دی کړی. نو زمونږ دعوه نور هم صفا ښکاره شوه چې د ملک صدق پشان یو بل داسې کاهن پیدا کیدونکی و، څوک چې د جسمانی حکمونو د شریعت په مطابق نه، بلکې د غیر فانی ژوندون د قوت په مطابق وټاکلی شو، ځکه چې د هغه په حق کې دا گواهی ورکړی شوې ده چې ته به د ملک صدق په طریقه تل تر تله کاهن یې. غرض دا چې اول حکم د کمزورۍ او د بیفایدې کېدو په وجه منسوخ شو، ځکه چې شریعت هیڅ کامل کړی نه دی، او د هغې په ځای یو غوره امید کېښودو چې د هغه په وسیله موږ خدای ته نږدې کېدی شو. او د مسیح مقرر کېدل بغیر د قسمه اونو شو، ولې چې هغوی خو بغیر د قسمه کاهنان مقرر شوي دي. خدای د قسم سره د خدای د طرفه مقرر شو چې هغه د ده په باب کې وویل چې مالک قسم خوړلی دی، او د هغه نه به ګرځي نه چې ته تل تر تله کاهن یې. د دې دپاره عیسی یو غوره وعدې ضامن شو. د کاهنانو شمیر ځکه زیات شو چې هغوی د مرګ په وجه په خپلې عهدې باندې قایم پاتې کېدی نه شو، خو عیسی تل تر تله ژوندی پاتې کیږي. نو ځکه هغه داسې کاهن دی چې د هغه په ځای بل هیڅوک نه مقرر کیږي، د دې دپاره چې څوک د ده په وسیله خدای ته راځي هغه هغوی ته پوره پوره خلاصون ورکولی شي، ځکه چې هغه د هغوی د شفاعت دپاره همیشه ژوندی دی. ځکه چې دغه شان مشر کاهن زموږ هم پکار دی چې هغه پاک او بیریا او بیداغه وی او له ګناګارانو نه جدا کړی او له اسمانونو نه اوچت کړی شوی وی او د هغه مشرانو کاهنانو په شان دې ته مختاج نه وي چې هره ورځ اول د خپلو ګناهونو دپاره او بیا د اسرائیل د امت د ګناهونو دپاره قربانۍ ورکوي، ځکه چې دا هغه په یو ځل وکړل څه وخت چې خپل ځان قربان کو، ځکه چې شریعت خو کمزوري کسان مشران کاهنان مقرروي، خو کله چې خدای د شریعت نه وروستو په قسم خوړلو سره وعده کوي نو هغه زوی مقرر کوي چې د تل دپاره قائم پاتې کیږي. د عبرانیانو په نوم خط اتم باب. اوس چې کمی خبرې مونږ کوو په هغوی کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ یو داسې مشر کاهن دی څوک چې په آسمانونو کې د قادر مطلق خدای د تخ ښي لاس ته کیناسته او د قربانګاه او د هغه حقیقي خیمې خادم دی چې رب ادرولې ده، نه چې انسان، او چې هر مشر کاهن د نظرانو او قربانو ورکولو دپاره مقرریږي، د دې دپاره ضروري شوه چې د ده سره هم د نظرانې دپاره سوي، او که هغه په ځمکه وی نو هیڅکله به کاهن نو، ځکه چې نور کاهنان شته چې د شریعت په مطابق نظرانې پیش کوي، نو بیا هم هغه خدمت چې هغوی په ځمکه کوي هغه د هغه د آسماني خدمت نقل او عکس دی. هر کله چې موسی خیمه جوړوله نو هغه ته دا هدایت شو چې ګوره کومه نمونه چې تا ته په غرو ښووله شوې ده د هغې په شان ټول سیزونه جوړوه، خو عیسی د هغوی نه دومره غوره خدمت وموندلو څومره چې هغه وعده ده چې د چا هغه مینځګړی دی، او هغه وعده ځکه غوره ده چې هغه په غوره لوزونو قایم کړی شوی دی، ځکه چې که اول وعده بې نقصه وی نو د بلې دپاره به موقه لټولې نه شوه، نو بیا خدای د هغوی نقص په ګوته کوي او وایي چې مالک فرمای چې ګوره هغه ورځې راځي چې زه به د اسرائیل د کورنۍ او د یهودا د کورنۍ سره یوه نوې وعده کوم، دا به د هغه وعدې په شان نه وي کومه چې ما د هغوی د پلارونو نیکونو سره هغه ورځ کړې وه کله چې مې لا په لاس نیولي د مصر له ملک نه راویستل، ځکه چې هغوی زما په وعده ټینګ پاتې نه شول، او مالک فرمای چې ما د هغوی پلو څه خیال ونه کو. بیا مالک فرمای چې کومه وعده چې به د اسرائیل د کورنۍ سره د هغه ورځو نه پس کوم هغه دا ده چې زه به خپل حکمونه د هغوی په ذهن کې واچوم او د هغوی په زړونو به یې ولیکم، او زه به د هغوی خدای یم او هغوی به زما امت وي، او هیڅوک به خپل وطنی او خپل رور ته دا تعلیم ور نه کی چې ته مالک وپیژنه، ځکه چې ورکوټې او لوی به ټول ما وپیژني، ځکه چې زه به د هغوی په قصورونو رحم کوم او د هغوی ګناهونه به هیڅکله نه یادوم. او هر کله چې هغه نوی وعده وکړه نو لومبی زړه وګڼله، او کوم څیز چې زوړ او شلیدلی وي هغه به پنا کېدو کې وي. د عبرانیانو په نوم خط نهم باب. غرض دا چې په اوله وعده کې هم د عبادت حکم و، او داسې عبادتګاه چې دنیاوي وه، یعنی یوه خیمه جوړه کړی شوې وه چې په لومبی کې ډیوټ او میز او د نظر ډوډۍ وي، او هغه ته پاک مقام وای، او دویمې پردې نه وروستو هغه خیمه وه کومې ته چې پاک ترینه وای، په هغې کې د سرو زر اود مصبه او څلور طرف ته سره زر پې راڅرخېدلي د وادي صندوق و، په دې کې د من نه ډک یو د سرو زرو مرتبان او د هارون زرغونه شوې امسا او د کاڼو تختۍ چې پې حکمونه لیکلي شوي، او د وادی د صندوق د پاسه فرښتې جوړې شوې وې چې د خدای د جلال نخې وې، کومو چې د فضل په تخت سورې کړی و چېرته چې د ګناهونو کفاره ورکړی شوې وه. خدا وخت د دې خبرو په تفصیل سره د بیانولو موقع نه ده. هر کله چې داسې زونه دغه شان جوړ شول، نو اولنۍ خیمې ته خو به کاهنان هر وخت ورننوځي او د عبادت کار به کوي، خو دویمې ته صرف مشر کاهن په ټول کال کې یو ځل ځي او بغیر د وینې نه ځي. هغه د ځان دپاره او د امت د ناپوهۍ د ګناهونو دپاره پیش کوي. دغسې روح القدس دا اشاره کوي چې تر څو چې لومبۍ خیمه ولاړه ده، نو د پاک ترین مقام لار نه ده ښکاره شوې. هغه خیمه د موجوده زمانې یو مثال دی او د دې په مطابق داسې نظرونه او قربانۍ ورکوله کیږي چې د عبادت کوونکي ضمیر پاک نشي جوړولی. د هغوی تعلق تش د خوراک سکاک او د پاکېدو تر رسمونو پورې و. دا ظاهری قانون دی او تش تر هغه وخته پورې جاری کړی شوی و تر څو چې خدای یو نوی حکم شروع نه کړي. خو مسیح د ښو څیزونو دپاره د مشر کاهن په طور راغی چې اوس موجود دی. په کومه خیمه کې چې هغه خدمت کوي هغه ډیره لویه او کامله ده. انسان هغه خیمه نه ده جوړه کړې او نه هغه د دې دنیا ده، او د چیلو او سخو په وینو اړولو سره نه، بلکې خپله وینه یې واغسته او په هغه پاک ترین مقام کې یو ځل داخل شو او په دې د تل خلاصونو کو. ځکه چې هر کله چې د چیلو او د غویانو وینه او د سخو ایره په ناپاکو د نستو سره ظاهره پاکی حاصلیږي، نو بیا ولې د مسیح وینه له دې نه زیاته سونه کی؟ هغه د هغه روح په وسیله چې له ازل نه دی د خپل ځان د یو بې عیبه قربانۍ په تور د خدای په مخ کې پیش کو، او د هغه وینه به زموږ زړونه د داسې کارونو نه پاک کی چې د هغې انجام مرګ دی، چې موږ د ژوندي خدای عبادت وکړو. په دې وجه مسیح د نوي وعدې منځګړی دی. کومو خلکو چې د لومبۍ وعدې په وخت قصور وکړو، هغه هغوی له د خپل مرګ په وسیله خلاصون ورکړه. د هغه اراده وه چې په هغه نوي وعده کې شاملېدونکي، یعنی د خدای رابلل شوي خلک، د خدای د لوس په مطابق د تل میراث حاصل کی. ځکه چې چرته چې وصیت دی هلته د وصیت کوونکي مرګ هم ثابتول ضروری دی، او وصیت له مرګ نه پس جاری کیږي، او تر څو چې وصیت کوونکي ژوندی وي تر هغې وصیت نه جاری کیږي. د دې دپاره اوله وعده هم بغیر د وینې نه نوه شوې. کله چې موسی ټول امت ته د شریعت هر یو حکم واورولو، نو د سخو او چیلو وینه واغسته، د اوبو او سری وړی او د زوفا سره په هغه کتاب او په ټول امت اونستله، او وی ویل چې دا د هغې وعدې وینه ده د کوم حکم چې خدای تاسو ته درکړی دی. او دغه شان هغه په خیمه او د عبادت په ټولو سیزونو وینه اونستله، او تقریبا ټول سیزونه د شریعت په مطابق په وینه پاکول شي او بغیر د وینې له تویولو نه معافي نه کیږي. نو بیا ضروری وه چې د آسماني سیزونو نقلونه خود قربانۍ په وسیله پاک کړی شي، خو په خپله آسماني سیزونه د دې نه د غوره قربانو په وسیله پاک کړی شي. ځکه چې مسیح هغه په لاس جوړ شوي پاک مقام کې نو داخل شوی چې د حقیقي مقام نمونه ده، بلکې په آسمان کې داخل شو چې اوس د خدای په مخ کې زموږ د خاطره حاضر وي. لکه څنګه چې مشر کاهن پاک ترین مقام ته هر کال د بل چا وینه وړي، هغه شان مسیح خپل ځان بیا بیا نه قربانوي، نو بیا د دنیا له پیدایښت نه به هغه ته بیا بیا خامخا مصیبت زغمل پکارو. خو اوس د زمانو په آخر کې یو ځل ظاهر شو چې د خپل ځان په قربان کولو گناه لري کی، او لکه چې څنګه د بنی آدم د پاره یو ځل مړ کېدل او پس له هغې عدالت کېدل مقرر دي، هم هغه شان مسیح یو ځل د ډیرو خلکو د گناه وړلو د پاره قربان شوی دی. نو دویم ځل چې به هغه ښکاره شي، نو د گناه د قربانۍ د پاره نه، بلکې د هغوی د خلاصون د پاره چې د هغه انتظار کوي. د عبرانیانو په نوم خط لسم باب، ځکه چې شریعت چې پکې د راتلونکو خو سیزونو عکس دی او د هغه سیزونو اصلي شکل نه دی، د هغه یو قسم قربانو په وجه کمې چې کال په کال بیناغي پیش کولی شي، خدای ته نږدې راتلونکي خلک هیڅ کله هم کامل کولی نشي، نو د هغوی پیش کول به ختم شوي نو سه. که عبادت کوونکي یو وار پاک شوي وي، نو بیا به د هغوی زړه هغوی نه ګناهګار کولی، بلکې هغه قربانۍ کال په کال ګناهونه رایادوي، ځکه چې دا ممکنه نه ده چې د غویو او چیلو وینه ګناهونه لری کی. ځکه خو مسیح دنیا ته د راتلو په وخت وایي چې تا قرباني او نظر خوښ نه کړ، بلکې زما د پاره دی یو بدن تیار کړ. په پوره سوځېدونکو قربانو او د ګناه په قربانو خو خوشاله نه شوې. هغه وخت ما وویل چې ګوره، زه راغلی یم لکه چې د کتاب په پاڼو کې زما په باب کې لیکلی دي چې اے خدایا، زه راغلی یم چې ستا مرضی پوره کم. اول خو هغه وایي چې نه، خو تا قرباني او نظرونه او پوره سوځېدونکې قربانۍ او د ګناه قربانۍ خوښې کړې او نه د هغې نه خوشحاله شوې. اگر که هغه قرباني د شریعت په مطابق پیش کول شي او بیا دا وایي چې ګوره، زه راغلی یم چې ستا مرضی پوره کم، غرض دا چې هغه اولنۍ قربانۍ ځکه منسوخ کوي چې د مسیح قرباني هغه ځای ونیسي، د خدای د مرضی په سبب موږ د عیسی مسیح د بدن د یو ځل قربانېدو په وجه کومه چې د همیشه د پاره وه پاکړی شوي یو. او هر یو کاهن خو هر ورځ په ولاړه عبادت کوي او بیا بیا یو قسم قرباني پیش کوي، کمی چې هیڅکله ګناهونه لری کولی نه شي. خو مسیح د همیشه د پاره د ګناهونو د لری کولو د پاره په یوې قربانۍ پیش کولو د خدای ښي لاس ته کیناسته، او له هغه وخت نه په دې انتظار دی چې د هغه دشمنان د هغه د خپو د لاندې کړی شي، ځکه چې هغه په یوې قربانۍ پیش کولو هغوی همیشه د پاره کامل کړی دي، کم چې پاک شوي دي. او روح القدس هم موږ ته دغه گواهی راکوي چې مالک فرمای چې کومه وعده چې زبه د هغوی سره د هغه ورځو نه پس کوم، هغه دا ده چې زبه خپل حکمونه د هغوی زړونو ته واچوم او د هغوی په ذهن کې به ولیکم. او بیا هغه دا وایي چې د هغوی ګناهونه او نافرمانۍ به بیا کله هم یاد نه کم، او چې د هغوی معافی شوې ده نو بیا د ګناهونو قربانۍ پیش کولو حاجت نشته. نو اوس ای ورونو، چې موږ د عیسی د وینې په سبب پاک ترین مقام ته په داخلېدو زړور یو، په هغه نوې او ژوندۍ لار چې هغه زموږ دپاره د پردې له میز نه خلاصه کړې ده، یعنی د خپل بدن په وسیله، او چې زموږ دغه شان لوی کاهن دی چې د خدای د کور مختیار دی، نو راځئ چې خدای ته ورشو او په داسې حالت کې چې زموږ زړونه رښتینی وي، زموږ ایمان دی مضبوط وي، زموږ ضمیر دی د ګناه د احساس نه پاک وي، او زموږ بدنونه دی په صفا اوبو سره وینځلی وي. په دې حالت کې چې د کوم امید چې موږ اقرار کوو هغه امید به ټینګ ونیسو، ځکه چې خدای په خپل لوز پوره کولو کې وفادار دی، او موږ د یو بل خیال وساتو او یو بل ته د مینې او نیکو کارونو د کولو ترغیب ورکوو، او د یو بل سره د عبادت دپاره جمع کېدو نه منه نشو لکه څنګه چې د ځینو خلکو دستور دی، بلکې یو بل ته نصیحت وکړو. او هر څومره چې هغه ورځ په رانږدې کېدو وینئ هغه هومره زیات کوئ. که موږ د حق د پیژنګلو نه پس له کس ته ګناهونه کوو، نو د ګناهونو دپاره څه بله قرباني نشته خو د عدالت یو یرون کے انتظار او غضبناک اور پات دے کم بچی د خدای مخالفان اسی زی کله چې موسی شریعت نه منونکی د دوو یا دریو سړو په گواهی بی لس رحم نه مړکول شي نو خیال وکئ چې هغه څوک په د څومره زیاتې سزا لایق وګرځي چې د خدای زوی یې رد کړلو او د وادی وینه چې هغه پې پاک شوی و هغه یې ناپاکه وګڼله او د فضل روح یې بیزته که ځکه چې موږ هغه پیژنو چا چې فرمایلی دي چې بدل اغستل زما کار دی بدل به زه اخلم او بیا دا چې مالک په د خپل امت عدالت کوي د ژوندي خدای په لاسونو کې ورتلل هیبتناکه خبره ده خو اول هغه اولنۍ ورځې رایادې کوي چې په تاسو د خدای نور وځلیدو او تاسو څومره مصیبتونه وزغمل او مضبوط پاتې شوی کله کله د سپکاو او د مصیبتونو په وجه تاسو تماشا شوی د چا سره چې بدسلوکي کېده کله کله تاسو د هغوی په بدسلوکۍ کې ورسره شریک هم شوی او چې تاسو د قیدیانو سره همدردی هم وکړه او د خپل مال لوټ کېدل مو هم په خوشحالۍ سره منظور کړل په دې پوهوئ چې تاسو سره یو غوره او د تل میراث دی نو بیا خپل زړورتیا مه پرېږدئ ځکه چې د هغې ډیر اجر دی ځکه خو تاسو ته صبر کول ضروری دی چې د خدای مرضی پوره کئ او لوسکړې شوي سیزونه حاصل کئ او اوس ډیر لږ وخت پاتې دی چې راتلونکی به راشي او ایسارېږي نه او زما صادق به په ایمان پایي او که چېرې هغه وګرځي نو زما زړه به له هغه نه خوشحاله نه وي خو موږ به راونه ګرځو چې هلاک شو بلکې ایمان لرونکي یو چې ځانونه بچ کو د عبرانیانو په نوم خط یولسم باب پس ایمان دا دی چې په هغه سیزونو باور وکړو چې پرې امید لرو او د نالیدلو سیزونو ثبوت دی ځکه زموږ مشران د ایمان په وسیله د خدای په حضور کې مقبول وګرځول شول موږ ته د ایمان په وسیله دا معلومه ده چې عالمونه د خدای په کلام جوړ شوي دي داسې نه ده چې څه چې په نظر راځي هغه د ظاهري سیزونو نه جوړ شوي دي د ایمان په وسیله د خدای دپاره حابل د کائن نه غوره قرباني پیش که او هم په هغه ایمان د هغه د صداقت گواهی ورکړی شوه ځکه چې خدای د هغه د قربانو په باب کې گواهی ورکه اگر که حابل مړ شوی دی خو د ایمان په وسیله هم تر اوسه گواهی کوي د ایمان په وسیله هنوک مړ نه شو بلکې اسمان ته ژوندی پورته کړی شو هغه هیچ چا ته ښکاره نه شو ځکه چې خدای هغه پورته اوچت کړی و او د هغه د پورته کېدو نه مخکې د هغه په باب کې دا گواهی ورکړی شوه چې هغه د خدای خوښ شوی و او بغیر د ایمان نه د خدای خوشحالول ناممکن دي ځکه چې خدای ته راتلونکي ته په دې ایمان راوړل پکار دي چې هغه موجود دی او څوک چې لټوي هغوی ته اجر ورکوي د ایمان په وسیله نوخ د هغه سیزونو په باب کې چې تر هغه وخته په نظر نه راتلل هدایت ومونتو او د خدای د یارې د خپلې کورنۍ د بچ کولو دپاره کشتۍ جوړه کړه هغه د خپل ایمان په سبب ټوله دنیا مجرمه که او د هغه صداقت وارث شو چې د ایمان په سبب و د ایمان په سبب هر کله چې ابراهیم وبللی شو او حکم یې ومنلو نو هغه ځای ته لاړو کوم چې په میراث اخیستونکی و او سره د دې چې دا ورته معلومه نه وه چې چرته روان دی خو بیا هم له خپل وطن نه روان شو او د ایمان په سبب په هغه وطن کې د مسافرانو په شان دیره شو د کوم چې ورسره لوش شوی و او د اسحاق او یعقوب سره کوم چې ورسره په هغه لوس کې وارثانو په خیمو کې دیره شو ځکه چې ابراهیم د هغه مضبوط خار امید لرلو چې هغه وویني چې سازونکی او جوړونکی خدای دی هم د ایمان په سبب سارا په بوډایوالي کې د ماشوم راوړلو طاقت بیا موندو ځکه چې سارا لوس کوونکې ریښتینی وګڼلو نو بیا د یو سړینه چې د مڼی پشانو د اسمان د ستورو عمره زیات او د سمندر د غاړې د شګو عمره بشمیره اولاد پیدا شو. دا ټول د ایمان په حالت کې مړه شول او هغه د لوس په مطابق سیزونه لا نو موندلې، خو د لرې نه یې په لیدلو خوشحاله شول او اقرار یې وکړو چې موږ په ځمکه بې وطنه او مسافر یو. څوک چې داسې خبرې کوي هغوی ښکاره کوي چې د خپل وطن په لټون کې دي او چې له کوم ملک نه هغوی راوتلي وو. که د هغه خیال یې کولو نو هغوی ته د واپس تللو موقع وه، خو په حقیقت کې هغوی د یو غوره یعنې د آسماني ملک تمدارو او خدای د هغوی نه نه شرمیږي چې د هغوی خدای وبلل شي، ځکه چې هغوی ته یو خار تیار کړ. هم د ایمان په سبب ابراهیم د ازمیخ په وخت اسحاق قربان کوو، او چا چې لوزونه رښتیا منلی وو هغه هغه یک یو زوی قربانۍ ته وړاندې کړ. د چا په باب کې چې دا ویلی شوی وو چې له اسحاق نه به ستا نسل وشي، ځکه چې د ابراهیم دا باور و چې خدای اسحاق له مړو نه بیا د ژوندي کولو قدرت لري، نو داسې ابراهیم اسحاق له مړو نه بیا ژوندی وموندلو. هم د ایمان په سبب اسحاق د راتلونکو خبرو په باب کې ذکر کولو، او یعقوب او عیساو دواړو له برکت ورکو. هم د ایمان په سبب یعقوب د مرګ په وخت د یوسف واړه زامنو له برکت ورکو، او د خپل امسا په سر د تکیه کولو سره سجده وکړه. هم د ایمان په سبب کله چې د یوسف مرګ نږدې شو نو د بنی اسرائیلو له مصر نه د وتلو ذکر یې وکړو، او د خپلو هډوکو په باب کې یې حکم ورکړو. هم د ایمان په سبب د موسی مور پلار د هغه د پیدایښت نه پس تر دریو میاشتو پورې هغه پټو ساتلو، ځکه چې هغوی ولیدل چې هلک ښکلی و او هغوی د بادشاه له حکم نه ونه یریدل. د ایمان په سبب چې موسی لوی شو نو د فرعون د لور د زوی بللو نه انکار وکړو، ځکه چې هغه د ګناه د ژوندون د یو څو ورځو د خون اغستو په نسبت د خدای د امت سره د بد سلوک زغمل زیات خوښ کړل، او هغه د مسیح د خاطره بدرد زغمل د مصر له خزانو نه لوی دولت وګڼلو، ځکه چې د هغه نظر په جزا موندلو. هم د ایمان په سبب موسی د بادشاه د قهر نه یره ونه کړه، بلکې مصر یې پرېښودو داسې لکه چې هغه نالیدلی خدای ولیدلو او قایم پاتې شو. هم د ایمان په سبب هغه په پسه کولو او وینې نستلو عمل وکړو، د دې دپاره چې د ړومبو پیدا شوي زامنو ته د مرګ فرښته لاس ور نه وړي. او د ایمان په سبب بنی اسرائیل په بحر کلزم داسې پورې وتل لکه چې په وچه ځمکه، خو کله چې مصریانو د پورې وتو کوشش وکړو نو غرق شول. هم د ایمان په سبب د یریحو خار دیوالونه د بنی اسرائیلو تر وو ورځو پورې ګیر چاپیره تاویدلو سره راونړیدل. هم د ایمان په سبب راهاب کنجرۍ د نافرمانو سره هلاکه نه شوه، ځکه چې هغې اسرائیلي جاسوسان په خیر قبول کړل. نو اوس نور څه ووایم، دومره فرصت نشته چې د جتون، برق، شمسون، جفتا، داود، سمویل او نورو نبیانو حال بیان کم. هغوی هم د ایمان په سبب بادشاهۍ لاندې کې د صداقت کارونه یې وکړل، څه چې خدای لوس کړي وو وی موندل. د زمرو خولې یې بندې کړلې، د اور تاو نه یې بچ کړو، د تورې له مخ نه یې بچ شول، په کمزورتیاو کې زلور شول، په جنگ کې بهادران شول، د غیرو فوجونه وتښتول، ښځو خپل سړي بیا ژوندي وموندل. ځینو په ځان غذاب تیر کو خو رهایي یې منظوره نه کړه، د پاره د دې چې هغوی ته غوره قیامت حاصل شي. په ځینو پورې ټوکې وکړلې، په کروړو یې ووهل، په زنځیرونو یې وتړل او په قیدونو یې وازمایل، سنګسار یې کړل، په اره وسیرلی شول، په تورو یې مړه کړل، د ګډو بیزو سرمنې اغوستې وې، په محتاجۍ، په مصیبت، د بدسلوکۍ په حالت کې سروهلی بروهلی ګرځېدل. دنیا د هغوی لایقه نه وه، هغوی په دشتونو، غرونو، او د ځمکې په کندو کې تار په تار وګرځېدل، او سره د دې چې د دوی ټولو په حق کې د ایمان په سبب ښه ګواهي ورکړی شوه، بیا هم هغوی ته هغه څیزونه ور نه کړی شول د کومو چې لوش شوی و، ځکه چې خدای د اول نه زموږ دپاره څه غوره څیز خوښ کړی و چې هغوی بغیر زموږ نه کامل نه کړی شي. د عبرانیانو په نوم خط دولسم باب. نو بیا چې د گواهانو دومره لویه وریز زموږ نه چاپیره ده، نو راځئ چې موږ هم هر یو پیټی او هغه ګناه چې موږ په اسانۍ سره نخلوي د ځان نه لرې کو، او په هغه منډه کې په صبر سره وزغلیږو چې موږ ته وړاندې ده، او د ایمان بانی او کاملونکي عیسی ته وګورو چې د هغې خوشحالۍ په ځای چې د هغه د نظر د وړاندې وه د شرمندګۍ پروایې ونه کړه، خو د سولۍ تکلیف یې وزغملو او د خدای د تخت په ښي لاس کېناستو. نو بیا په هغه چا غور وکئ چا چې د ګناهګارانو دومره مخالفت وزغملو چې تاسو همت بایللی، او تاسو د ګناه سره په جنگ کې تر اوسه داسې مقابله نه ده کړې چې پکې مرګونه شوي وي، خو تاسو هغه نصیحت هیر کړه کوم چې تاسو ته د فرزندانو په شان په دې ټکو کولی شي. زما زویا، د مالک تنبیه سپکه مه ګڼه، چې هر کله چې هغه تا ملامتوي نو بې زړه کېږه مه، ځکه چې چا سره مالک مینه لري نو هغه ته تنبیه هم کوي، او مالک چې هر یو زوی جوړ کی هغه له سزا هم ورکوي. تاسو تنبیه وزغمئ، خدای در سره د زامنو په شان سلوک کوي. هغه کم یو زوی دی چې پلار یې تنبیه نه کوي، او که تاسو ته هغه تنبیه در نه کړی شي په کومه کې چې ټول شریک دي، نو تاسو حرامیان شوی نه چې زامن. د دې نه علاوه هر کله چې زموږ جسمانی پلارونو موږ له تنبیه راکوله او موږ د هغوی عزت کولو، نو آیا موږ د خپل روحاني پلار د دې نه زیاته تابیداری ونه کړو چې موږ ژوندي پاتې شو؟ هغوی خو د لږو ورځو دپاره د خپلې پوهې په مطابق موږ له تنبیه کوله، خدای خو زموږ د فایدې دپاره داسې کوي چې موږ هم د هغه په پاکیزګۍ کې شامل شو. او خبره خو دا ده چې هر قسم تنبیه د خوشحالۍ نه بلکې د غم باعث معلومیږي، خو چې څوک د هغې په زغملو پاخه شوي وي نو هغوی ته رستو په کلاره د صداقت میوه بخي. نو بیا مړه لاسونه او سس زنګونونه درست کئ، او د خپلو خپو دپاره نیغې لارې جوړې کړئ چې ګوډ بیکاره نه شي بلکې شفا بیا مومي. د ټولو سره د سوله کوشش کوئ، او د هغې پاکیزګۍ طلبګار اوسئ چې بغیر د دې نه به څوک مالک لیدی نه شي. ګورئ ښه پام کوئ چې هیڅوک د خدای د فضل نه پاتې نه شي، هسې نه چې چرته ترخه زیله راوټو کیږي او ستاسو دپاره غذاب شي او د هغې په سبب خلک پلید شي، او نه دې په تاسو کې څوک حرامکار یا د عیساو په شان بېدینه وي چې د یو وخت د ډوډۍ په بدل یې د خپلې مشرۍ حق خرڅ کړه، ځکه چې تاسو په دې پوهیئ چې څه وخت چې هغه بیا د برکت وارث کېدل غوښتل نو هغه منظور نه شو، او د نیت د بدلولو موقع په لاس ور نه راغله، سره د دې چې هغه په ویر جړه په هغې پسې ډېر لټونو کو. خبره داسې ده چې تاسو د سینا غرو غونتې ځای ته نه یې راغلی چې بن اسرائیلو هغې ته لاس ور وړی شو چې هغه په اور سوځېدو، نه تیارې تورتم او طوفان ته، او د بیګل آواز او د کلام کوونکي آواز راتلو، او چې خلکو هغه آواز واورېدو نو مینت یې وکړو چې موږ سره د نور کلام ونه کړی شي، ځکه چې هغوی دا حکم ونه زغملی شو. که څه ځناور دې غر ته وبلوسي نو هغه دې په کاڼو مړ کړی شي. هغه ننداره په رښتیا داسې هیبتناکه وه چې موسی ووي زه ډېر یریږم او رپیږم، خو تاسو د سیون غر ته او د ژوندي خدای خار ته یعنی د اسمان بیت المقدس او لکونو فرښتو ته راغلی یئ، او تاسو د خدای اول پیدا شو مجلس یعنی جماعت تا راغلی ای چی نمونه پا اسمان کی لیکل شوی دی. تاسو خدای تا راغلی ای چی دا ټولو منصف ده. تاسو دا صادقانو روحونو تا راغلی ای یعنی اغا چی کامل شوی دی. او تاسو دا نوی واده تړون کی ایسا او داغه نستل شوی دا شهادت وینی تا راغلی ای او داغه قربانی دا حابل دا قربانی نا ډیره فایده ورکوی. نو پس خبردار شئی چې لاغنه انکارو نکی چې تاسو ته کلام کوي هغه خلکو ته چې د خدای کلام په ځمکه او رولې شو چې هغوی رد کو نو بچ نشول. نو هغه پیغام چې له اسمان نه اورول کیږي که لاغنه مخ اړو نو څنګه به بچ شو؟ د خدای آواز خو هغه وخت ځمکه ولړزوله خو اوس یې دا لوس کړی دی چې یو ځل به بیا زه یوازې ځمکه نه بلکه اسمان هم اولرزوم. داغه ویل یو ځل بیا دا خبره سرګندوي چې پیدا شوي سیزونه چې لړزول شي بتیر شي چې نه خوځیدونکي سیزونه پاتې شي. نو بیا چې موږ داغه په بادشاهۍ کې شریک شوي یو چې لړزولی نه شي نو ځکه دې موږ داغه فضل ونیسو. نو موږ دې د خدای په یرې او زړسواندې سره د خدای عبادت وکړو ځکه چې دا هغه خوښوي. نو یاد لرئ چې زموږ خدای یو سوځیدونکی اور هم دی. د عبرانیانو په نوم خط دیارلسم باب. د رونو په شان د یو بل سره مینه کوئ د میلمستیا کولو نه غافل کیږئ مه ځکه چې د دې په وجه ځینو خلکو د فرښتو میلمستیا هم کړې ده خو پوه شوي نه دي. کیدیان هم داسې یادوی لکه چې تاسو ورسره په قید کیی او چې د چا سره بدسلوکی کیږي هغوی هم یاد لرئ ځکه چې تاسو هم وجود لرئ او تاسو سره هم داسې بدسلوکی کیدی شي. واده دې په تاسو ټولو کې د عزت خبره وګڼل شي. ښځه او خاوند دې د یو بل سره وفادار پاتې شي ځکه چې خدای په خپله د حرامکارو او زناکارو عدالت کوي. د زرو د مینې نه ځان ساتئ او څه چې در سره دي په هغې صبر کوئ ځکه چې خدای په خپله فرمایلی دي چې زه به هیڅکله هم ستاسو نه بې پروا کیږم نه او تاسو به هیڅکله پرې نه دم. نو ځکه موږ ډیر په زړورتیا سره دا وایو چې مالک زما مددګار دی زه به یره نه کوم. انسان به مې څه وکړي؟ څوک چې ستاسو مشرانو او چا چې تاسو ته د خدای کلام واورو هغوی یاد ساتئ او د هغوی د ژوند په انجام غور وکئ او داسې ایمان ولرئ لکه چې هغوی لرلو. عیسی مسیح پرون نن او تل تر تله په یو شان دی. د مختلف او عجیبه تعلیم نه بې لارې کیږئ مه ځکه چې دا ښه ده چې زړه په فضل مضبوط شي نه چې په هغه خوراکونو د کوم استعمالونکو چې هیڅ فایده نه و موندلې. زموږ قربانګاه یو داسې ځای دی د کوم نه چې د خیمې کاهنانو له د خوراک هیڅ اختیار نشته ځکه چې د کومو ځناورو وینه چې مشر کاهن پاک ترین مقام ته د ګناه د کفارې دپاره وړي د هغوی وجودونه د خیمهګانه بهر سوځول کیږي ځکه خو عیسی هم د خپل وینې په وجه د امت د پاکولو دپاره د خار د دروازې نه بهر تکلیف وزغملو. نو راځئ چې د هغه په سپکاوي کې شریک شو او د خیمهګاه نه بهر هغه له لاړ شو ځکه چې دلته زموږ یو خار هم قایم پاتې کیدونکی نشته بلکې موږ د راتلونکي خار په لټون یو او موږ دې د مسیح په وسیله همیشه د خدای په ثنا کولو د شکرګزارۍ قربانی پیش کو ځکه کله چې موږ په خپل ژبې سره د هغه د نوم اقرار کوو نو دا د خدای دپاره یوه نظرانه ده. نیکی او سخاوت مه هیروئ ځکه چې خدای په داسې قربانو خوشحالیږي. د خپلو مشرانو خبره منی او د حکم تابعداري یې کوئ ځکه چې هغوی ستاسو د روحونو د فایدې د خاطره د هغوی په شان بیدار اوسي چاته چې به حساب ورکول وي. د پاره د دې چې هغوی په خوشحالۍ دا کار وکړي، نه چې په خفګان، ځکه چې په داسې حال کې به ستاسو دپاره هیڅ فایده نه وي. زموږ دپاره دعا کوئ، ځکه چې زموږ یقین دی چې زموږ ضمیر پاک دی او موږ په هر څه کې په نیکۍ ژوند تیرول غواړو. زه دا نصیحت تاسو ته ځکه کوم چې تاسو دعا وکئ چې زه تاسو ته زر بیا درشم. مالک عیسی چې د ګډو لوی شپونکی دی، چې هغه د خپلې وینې په وسیله د تل واده تړلې ده، هم هغه خدای چې د سلامتۍ سرچینه دی، له مړو نه بیا ژوندی پورته که، اوس هم هغه خدای تاسو په هر خبره کې تیار که چې د هغه مرضی پوره کوي، او هر څه چې هغه خوښوي د عیسی مسیح په وسیله هم هغه په موږ کې پیدا کی. د هغه حمد و ثنا دی تل تر تله وي، آمین. ای ورونو، زه تاسو ته زاری کوم چې د دې کلام د نصیحت زغم ولرئ، ځکه چې ما تاسو ته په لنډو ولیکل. زه تاسو ته وایم چې زموږ ورور تیموتیوس آزاد شو، که هغه زر راغی نو زه به د هغه سره تاسو ته ملاقات له درشم. خپلو ټولو مشرانو او ټولو پاکانو ته سلام ووایئ. د اټلی ایمانداران رونه درته سلام کوي، او په تاسو ټولو دی فضل وی. آمین.